ترانو اوریدونکو السلام علیکم، ساعت لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، اوري چې د ولسي جرګې ځینو غړیو د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر لیږلو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ننګرهار والي وایي چې د ویاند او د فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسار د قاتلانو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. د دې ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د ژوان په شیبو کې ونیز پروګرام لرو، خو تر هر څه وړاندې خبرونه اجمل تورمان وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. په جوزجان ولایت کې په دوو بیلابیلو پیښو کې یو سړی او یوه 15 کلن انجلۍ وژل شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د متحده ایالاتو د ولسمشر په توګه د عادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جومات ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د حکومت اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي. د اجرائی ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرنس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي. هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله عبدالله به په یاد کانفرنس کې وینا وکړي. فیصل وویل چې اجرائی رئیس په دغه راز د هندوستان له لومړي وزیر، د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وکړي. د نوموړي د سفر پر مهال د افغانستان او هندوستان ترمنځ دوه تړونونه هم لاسلیک کیږي. د دې موضوع نور تفصیل وروسته په خبرونه کې. په جوچان ولایت کې په دوو بیلابیلو پیښو کې یو سړی او یوه 15 کلن انجلۍ وژل شوې دي. د جوچان ولایت د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د مدیر عبدالهادي پوینا د پیښې په تور دوه کسان نیول شوي او څېړنې روانې دي. د سرچینې پوینا 15 کلن انجلۍ د خپل ورور او 28 کلن سړی چې یو فلسکار و د خپل شاګرد لخوا وژل شوې دي. سرچینه وایي وژل شوې انجلۍ د مردیان ولسوالۍ ده او وسلوال د او ولسوال د پیښې په تړه ویلي چې د انجلۍ ورور خپل خور کوم هلک سره د اړیکو په تور وژلې ده. د افغانستان د ترانسپورت وزیر وایي چې په لغمان ولایت کې به مجهز ترانسپورتي ترمینل جوړ شي. محمد الله بتاش دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په لغمان کې له والي عبدالجبار نعیمي سره د لیدنې پر مهال کړې دي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د خبر له مخې د لغمان والي عبدالجبار نعیمي په دغه کتنه کې د دې ولایت د پرمختګ په هدف ځینې وړاندیزونه د ترانسپورت له وزیر سره شریک کړل. ویل شوي چې په دې وړاندیزونو کې د ترانسپورت مدیریت د 50 نمایندګانو لپاره د تعمیرونو جوړول، د ملي بس د تصدۍ هر اړخیز اکمال، لغمان ولایت ته د نورو بسونو ورکړه، د اوشناسۍ د مدیریت لپاره د لازمو مسلکي او تخنیکي اسانتیاو او وسایلو برابرول او د هوایي ډګر جوړیدل شامل دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو آثارو په وړاندې دا شان بد دیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 پولایو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 90 پولیو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ او تر پاکستانی کلداري 6 افغانۍ. بله، او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د عادیانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکې اونۍ یو امریکایي جماعت ته لاړ شي. اوباما په داسې حال کې یو جماعت ته ځي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیات شوې دي. سپین ماڼۍ وویل اوباما به د فبروري په 3 د بالتیمور د مسلمانانو د ټولنې جماعت ته لاړ شي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو تر څنګ وینا وکړي. اوباما به د خپل هیواد په پرمختګ کې د امریکایي مسلمانانو ونډه وسي او د دینونو د ازادۍ پر اهمیت به ټینګار وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په اړه تلیفوني خبرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې لاوروف او کیری موافقه وکړه چې په فبروري په 11 د مونشن په نړیواله غونډه کې به د سلوارغي پر دغه مذاکرات بحث وشي. د سوریې پخوانی ولسمشر وزیر قدی جمیل د سوریې د مخالف ګوند په استازیتوب د مونشن غونډه ته هیله ښکاره کړه او ویل دی وایي زه باور لرم چې د منشن غونډه به د سوریې کوردیانو په ګډون د سوریې د سولې د خبرو ستونزه حل کړي. د سوریې د سولې خبرې د جنوري په 9مه په ژینجو کې پیل شوې. په دغه خبرو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن مستورا د سوریې مخالفین او سعودي عربستان چې مخکې په دغه خبرو کې د ګډون پریکون کړی او برخه واخلي. د ترکیه رسنۍ وایي د ماشومان په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکیه سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. ویل کېږي دا کسان غوښتل چې د اوبو لارې خپل ځانونه یونان ته ورسوي. د راپورونو له مخې لږ شپېته ډېر کسان ژغورل شوي، خو ځایي چارواکي وایي کېدای شي د وژل شویو کسانو شمېر لوړ شي. په وروستیو څو اونیو کې په زرګونه کډوال د ترکیې له لارې د یونان ټاپوګانو ته تللي. د کډوالو د نړیوالې ټولنې په وینا په نوي کال کې تر اوسه 244 کډوال د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي. او روسي خبر دا چې د امریکای او جنگي بیړۍ چې د چین په جنوب کې یو جنجالي جزیرې ته نږدې سفر کړي، چین ادعا کوي چې دغه بیړۍ د دوی قلمرو ته داخله شوې. دغه بیړۍ چې ویل کېږي په وسلو مجهزه و، چین یې په حق له امریکا ته اعتراض کړي. پیکینګ د شنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا جنگي بیړۍ له خبرتیا پرته د چین د اوبو قلمرو ته داخله شوې او د دې هیواد قانون یې تر پښو لاندې کړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په هغه وخت چې دوی بیړۍ سفر کوي په سیمه کې د چین کوم بیړۍ نو موجوده. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ. شی ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. د ولسی جرګې ځینو غړو د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر لیږلو اندېښنه ښکاره کړه. د کونړ د سرکانو امنیت قومندان د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د ښځو چارو وزارت د نکاح خط د ثبتولو پروګرام پیل کړ. د ننګرهار والی وای د محمد زبیر خاکسار د قاتلانو د موندلو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي.
افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټول امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي.
د امیر روغتیا وزیر وای په ټولو روغتونونو کې به بیړنۍ څانګې فعال شي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د ازادي رادیو د خبرونه چې تر یوولو صبح جو دوام کوي په دوهم نیمایي کې ژوند په شیبو کې خبرونه هم اوریدای شي. ولسی جرګه د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو لیژل ناورین بولی وایي چې افغان حکومت په دې اړه له مصلحتونو کار اخلي. د دې جرګې د اداري پلاوی یو غړي ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د خپل وګړو حقونو د دفاع مسؤلیت لري او باید له ایران سره په دې اړه جدي خبرې وکړي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان ولسی جرګه په ایران کې د سوریې جنگ لپاره د افغان ځوانانو جلب او جذب د خوراندې خنې وړ موضوع بولی وای چې باید د حکومت دریځ روښانه شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي د شنبې پورس ازادي رادیو ته ویل چې د سوریې جنگ ته په زور د افغانانو لګلو موضوع په کافي شواهد ولاړه ده، خو افغان حکومت په دې اړه تل محافظه کارانه عمل کړی دی.
وضعیت بسیار نگران کننده است. اگر
ایران د خپل سیاستونو په خاطر د افغانانو له مجبوریت نه وړه ګټه پورته کوي او دا وضعیت ډیر اندېښنې وړ دی. کله د موضوع په اړه حکومت چې د خلکو څخه دفاع په کاري لومړیتوبونه کې ده، جدي ونه درېږي، ناورین پیدا کیږي. څوک چې په سوریه کې نیول شوی ډیر شمېر افغانان وو او دا د دې موضوع د ثابتولو لپاره دلایل دي، خو حکومت مصلحت او ډیره محافظه‌کاری کوي.
ښاغلی نامی وایي چې حکومت د سولې په پروسه کې د پاکستان او ایران رول ته په کتو تل د هرې موضوع په اړه کمزوري عمل کړی او د دې لپاره چې دا غوي زایتی حاصل کړی وي په ډیرو حقیقتونو سترګې پټوي. بلخوا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ په تازه راپور کې ویلي چې د ایران سپای بازداران زرګونه افغان ځوانان په زور د دې لپاره جذب او سوریې ته لیږي چې په هغه یواد کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ وجنګیږي. دا په داس حال کې ده چې دې موضوع د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم غبرګون هم راپارولی دی. په کابل کې د دې سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد ایدرزی وایي چې که د سوریې جنگ ته د ایران لخوا د افغانانو د لیږلو موضوع صحت ولري دا د نړیوالو میثاقونو څخه ښکاره مخالفت دی.
سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان بیشتر فعالیت
د کډوالۍ نړیوال سازمان ډیر فعالیتونه د کډوالو په بیرته راستنېدو او له دوی سره په بشري مرستو ولاړ دي. ولې له دې ټولو سره د یو نړیوال سازمان په حیث ځان ته دا حق ورکوو چې که داسې موارد موجود وي د نړیوالو میثاقونو د ټولو موازنو سره د حرکت په تضاد کې دی.
له دې وړاندې په افغانستان کې د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلي داسې ادعا هم کړې چې په کابل کې د ایران سفارت او ځینې مرکزونه د افغان ځوانانو د جذبېدو لپاره پراخ فعالیتونه کوي. د ویلي چې ځینې ځوانان د دې مرکزونو لخوا همدلته هڅول کېږي او بیا د سوریې جنګ ته د ایران لخوا لیږل کېږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د هېواد د بهرنیو چارو وزارت یې د دې موضوع د ثابتولو لپاره د یو راپور په ورکولو موظف کړی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه وایي
موږ له راپورونو معلومات لرو چې ګویا یو شمېر افغانان د سوریې په جنګ کې دخیل شوي وي. ولې د دې کار د ثابتېدو لپاره چې څومره دي او کوي له کومو لارو د سوریې جنګ ته ننوتي، د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوی چې په دې اړه د ټولو هیوادونو او شبکو سره اړیکې ونیسي.
په همدې حال کې د سیاسي اړیکو کارپوه نجیب محمود په دې نظر دی چې افغان حکومت د کورنیو ډیرو جنجالونو له امله د دې موضوع کنټرول ته لازم پام نه دی کړی.
د افغانستان ولسمشر د ملي تلویزیون د ویاند او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار ارواشاد محمد زبیر خاکسار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی دی. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د افغانستان د ملي تلویزیون خوږژبه نطاق او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار ارواښاد محمد زبیر خاکسار وړمه شپه د ناڅرګندو وسلوالو په غلچکي برید کې له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د ارواښاد د جنازې په مراسمو کې د ولایتي چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو، ژورنالیستانو او د هغه مینهوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي د ارواښاد خاکسار د جنازې په مراسمو کې د ولسمشر، اجرایه ریاست او امنیت شورا لخوا د خواخوږۍ پیغامونه ولوستل او زیاته کړه چې ولسمشر امنیتي ادارو ته جدي سپارښتنه کړې چې د خاکسار د وژنې مسله جدي تعقیب او قاتلین د قانون منګولو ته وسپاري.
افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر ټول امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي او عاملان قانون منګولو ته وسپاري.
د ننګرهار د ملي تلویزیون رئیس انجنیر زلمی وویل دوی هغه همکار لاس ورکړ چې تل به د هر واګدار په مخ کې سپینه او د حق وینا کوله.
منګ یو ډیر قدرمن او درون رور، د فصاحت او بلاغت لوی انسان، د هر غونډې او مجلس د وینا سړی، په هر غونډه کې د حقیقت ویلو انسان د لاس ورکړی دی. زړونه هم پرې ډیر زیات درمن دي. دیرش کاله موږ سره په راډیو تلویزیون کې پاتې شوی دی. ډیرې خاطرې موږ سره پاتې دي. د هغو یادول ډیر سخت کار دی، خو په د آخر ورځو کې یعنی دوه ورځې مخکې چې ما سره ناست وی ویلې چې په ننګرهار کې صنعتي نندارتون دی او زه به د خپلو صنعتګارانو هر تولید خپل ولس ته معرفي کوم او ورپېژنم چې دا افغانستان خدای جوړ کړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس او په دې ولایت کې د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې مشر ببرک میاخیل د خاکسار امنینه د فرهنګ او ژورنالیزم په برخه کې لویه ځای وګڼه.
طنز او د مزاح پاچاو په خاکسار هر مجلس خولیو. هر مجلس کې چې په خاکسار نو مجلس په بیمال گیو. دا تیر شپه هم موږ ناست یو مجلس هم لر او بیا بیا هم هڅه کوله چې خاکسار پیدا کو، مګر خاکسار پیدا نشو. خاکسار هم داسې لاړه پسې.
د دې پیښې پرته تر اوسه هیڅ یوې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. محمد زبیر خاکسار د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې لوړې زده کړې د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې ترسره کړې وي او له فراغت وروسته تر دې مهاله په ملي راډیو تلویزیون کې د بېلابېلو خپرونو کوربتوب یې کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د سترې محکمې په همکاري د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ. د ښځو چارو وزیر په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې دا اقدام به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اندازه کمه کړي. په عین وخت کې د افغانستان د سترې محکمې چارواکي د ښځو چارو وزارت له دې پروګرامه هرکلی کوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې واورئ.
سره له دې چې د نکاح خط ثبتول پخوا هم د افغانستان په محاکمو کې روان و، خو د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې نوي پروسې په پیل سره به خلک په ډېرې اسانۍ سره نکاح خط ترلاسه کړي. د خځو چارو وزیر دلبر نظری د شنبه په ورځ د دې پروګرام د پایل پر مهال ویل چې د خوان او خځې ترمنځ د نکاح خط جوړول پر خځو د تاوتریخوالي کچه راکموي او ستونزې هواروي.
مفاد ازمی به خاطر
د نکاح خط ګټه دا ده چې په ټولنه کې تاوتریخوالي راکموي. تاسې وګورئ کله چې یوه ښځه نکاح خط ونه لري، حتی له میراث څخه محرومیږي، هغې ته میراث نه ورکول کیږي. د نکاح خط لرل ډیر مهم رول لري.
د نکاح خط ثبتولو پروګرام د شنبه په ورځ د ښځو چارو وزارت، سترې محکمې او یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د ښځو چارو وزارت د دې پروګرام لپاره خپل کارکوونکي د پلازمینې کابل د څلورو زونونو لپاره سترې محکمې ته معرفي کوي. د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې پروګرام له لارې هغه شمېر نارینه او ښځې چې ماشومان لري هغوی ته د زوجیت وثیقه، او هغه شمېر کسان چې ماشومان نه لري هغوی ته نکاح خط ورکول کیږي. دوی همدارنګه وایي چې د نکاح نامې دا پروسه لومړی په کابل کې له دولتي ادارو پیلیږي او بیا به د هېواد بېلابېلو ولایتونو ته وغځول شي. په همدې حال کې د سترې محکمې چارواکي هم د ښځو چارو وزارت لدی پروگرام څخه هرکلی کوي. د ستری محکمې عالی مقام د وثائق او اسنادو د ثبت عمومي رئیس قضاوت وال صدیق الله حقیق د غونډې ته د خبرو پر مهال ویل:
ستره محکمه د خدمت مردوم،
ستره محکمه د خلکو په خدمت کې ده. خو دا چې د ښځو چارو وزارت په دې اړه نوی هڅه کړي، زه ترې مننه کوم. خپل زوجیت خط د ناموجودیت له وجې ډېرې ستونزې خلکو ته پیدا شوې دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې د نکاح خط په ثبتولو سره ښځه او خاوند د خپلو هغو حقونو ملاتړ ترلاسه کولی شي چې د افغانستان اساسي قانون او مدني قانون هغوی ته ورکړی دی. دوی همدارنګه له افغان میرمنو غواړي چې د نکاح خط په اخیستلو کې ځنډ ونه کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي هڅې تیزې کړي چې د هېواد په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ څانګې فعالې او په مجموع کې روغتیایي خدمات معیاري کړي. د دا خبره پرون په کابل کې د جمهوریت روغتون د بیړنۍ څانګې د پرانستلو په مهال وکړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د عامې روغتیا وزارت وایي عملی کارونه پیل کړي چې د هېواد په ټولو روغتونونو کې روغتیایي خدمات معیاري کړي. عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د جمهوریت روغتون د بیړنۍ څانګې د پرانستلو پر مهال وکړې. خاغلی فیروز وویل د دې څانګې له پرانستو سره به د جمهوریت روغتون 80% ستونزې کمې او د ناروغانو رضایت به حاصل شي.
ما کوشش داریم که اتاق عاجل تمام شفاخانه ها را با استاف ترن شده
موږ هڅه کوو چې د ټولو روغتونونو بیړنۍ څانګې روزل شوی او کارکونکو وسایل او امکاناتو او د شفت لا سیستم سره فعال کړو. د دې روغتون بیړنۍ څانګه 50 بستر لري، پرمختللي تجهیزات پکې نصب او مجرب کارکونکي پکې ګمارل شوی دي. د دې څانګې له فعالیدو سره به د ناروغانو ستونزې کمې شي.
خاغلی فیروز دا هم وویل چې په لږه موده کې به ورته بیړنۍ څانګې د کابل ښار په سوار لسو نورو روغتونونو کې هم فعال کړي او د دې اقداماتو لمن به د ولایتونو روغتونونو ته هم وغځوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال هر کال د افغانانو شاوخوا 300 میلیونه ډالر په بهر کې په درملنو لګیږي. د عامې روغتیا وزیر دا هم وویل چې تر دې دمه په افغانستان کې 80% درملنه نیمګړتیاوې لري چې علت یې د دولت د مالي امکاناتو کموالی دی. خلک وایي که په هېواد کې دننه روغتیایي خدمات معیاري وي، یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر ته لاړ نه شي. د بصیر بادشاه په نامه یو تن ازادي راډیو ته وویل:
مهم دواګانې چې دي دلته نشته، قیمت د وی چې لازم نه کېدی وجه د بهر ته ته پیدا لاړ شي. وسایل هم نشته، وسایل هم بیخي کم دي، کم وي هم بغیر د پاره دی، لازم لارښوونه نه لري، مات استعمالوي هم نشي.
د عامې روغتیا وزارت وایي اوس مهال په ټول هېواد کې څه کم 200 روغتونونه او شاوخوا 2000 روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه شته چې باید معیاري شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
یو شمیر خلک په تیره بیا په کابل کې شکایت لري چې د برېښنا بیلونه تر هغه اندازې چې دوی مصرف کړی ده زیات ورزی. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان د افغانستان برېښنا شرکت له ویاند وحید الله توحیدی سره د خلکو دا شکایت شریک کړی دی. ښاغلی توحیدی وایي:
میتر زمونږ ډیر ښه شاهد دی که هر څومره مصرف چې یو محترم کورنۍ کړی وي په میتر کې لیکل کیږي، او دغه د میتر په اساس موږ دوی ته بلونه ورکوو. همیشه په ژمي کې مصرف جګېږي، نظر اوړي ته، ولې اوبه یخې وي، هوا یخه ده، بخارۍ لګوي، ولې موږ تخکاری د لپاره موږ د اټکل کولای شو ولې په اوړي کې په من او په پسرلی کې او هم په منی کې موږ چې ګورو حدود 300 میگا واټه هدا اکثر ضرورت دي خو په ژمي کې تر 1500 شپږ میگا واټ پورې ضرورت پیدا کیږي نو موږ دغه پیګو چې مصرفونه دي شوې دي او د خلکو مصرف ډیر دي همدل لپاره حتی تبلیغ کوو چې کم مصرفي وکړي د لپاره چې موږ برېښنا انرژي کم لرو دا چې مصرف ډیریږي نو طبیعي ده چې په کورونا باندې بل ډیریږي فرضاً که په خو درجه د حرارت یو بګرموي تر 200 پورې یا 200 پورې درجه د حرارت ګرمۍ لوړيږي خو وس په منفي کې ده دغه 10 درجه حرارت حداقل 10 دقیقې او 10 دقیقې وخت نیسي چې د انرژي اضافه کیږي هم دا چې په اړه برخه کې نو فلهذا فکر نه کوم چې دونه ډیر د حد نلور شي دوی شکایت وکړي په زمن کې موږ میټر لرو په میټر کې د میټر د مخې بل وصل کیږي او دوی ته بل ورځي که آیانا زموږ کوم وطنوال شکایت لري چې دا د حد نه وتل په موږ ډیر داخلي دوی کوای شي چې د کابل برېښنا ته تشریف راوړي که په کابل کې یا په هغه ولایت کې وي خپل د سیمه ییز دفتر ته لاړ شي تشریف درېسي د دوی هیئت دی دوی میټر معاینه کوي که آیانا ډیر مصرف شوی وو یا میټر اضافه گردی شي ولري نو طبيعي ده چې دوی هغه اضافي پیسې به په نور میټرو کې حساب په نور مصرفو کې حسابيږي دا کار تر اوسه پورې البته په ډیجیټل میټرو کې هیڅ نه شي ولري د سټنډرډ میټر نه دي او که کم مصرف ولري بیا طبيعي ده چې دوی باندې اضافي پیسې چارجيږي کبه هم دوی ستاسو لري یو څه سلو سره سره پاړي کې شي دوی مشکل موږ حل وو
دا افغانستان برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی وو او اوس هم اسد الله لودین درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلی دي
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصره تر ډیره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو او د اداري فساد موجودیت په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړی دي سرخط خپلواکي ورسپانې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلی چې د ترهګرو یو لس ډلې د کونړ په درو کې جګړو ته ځانونه چمتو کوي په مطلب کې د کونړ د قومي مشرانو په حواله لیکل شوی چې ویلي دي په دې وسلوالو مخالفینو کې پاکستانی اتباع هم شته او کله ناکله تر خپل منځه هم وسلوالین ختي کوي د مطلب لیکوال ویلي چې د وسلوالو مخالفینو مالی ملاتړ له پاکستانه کیږي او یو شمیر مشرانې د چارتراشو له قاچاقچیانو سره هم اړیکه لري سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو مطلب کې د امریکا د دفاع د وزیر اشتن کارتر خبري راخستې چې ویلي دي افغانستان به سږ کال هم د سخت جګړو شاهد وي په مطلب کې د ښاغلي کارتر په حواله راغلي چې سږ کال به القاعده او طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې ځال جوړ کړي او امریکا دې ته اړتیا لري چې له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې سرتیری پرېږدي کابل پوسټ ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکایي چارواکو زده نقیز څرګندونې د افغانانو ذهنونه مخشوشوي په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله راغلي چې د سیګار ادارې دا راپور چې ویلي دي د افغانستان 80% خاوره د طالبانو په لاس کې ده افغانان اندېښمن کړي دي د مطلب لیکوال ویلي چې دا ډول څرګندونې بعد عواقب لري چراغ ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې لپاره فساد څخه ملاتړ کوي په سر مقاله کې راغلي دا سویم ځل دی چې افغانستان د اداري فساد د موجودیت لمخه په دویم یا دریم مقام کې راځي خو پښتنه دا ده چې ولې نړیواله ټولنه په افغانستان فشار نه راولي د سر مقاله لیکوال ویلي نړیواله ټولنه په یو شمیر کانفرنسونو کې افغان حکومت ته غوښتنه کوي چې اداري فساد پای ته ونه رسوي مرسته به پرې باندې کړي خو د لیکوال په باور هیڅکله هم د نړیوالو دغه شرطونو عملی بڼه نه ده غوره کړې
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیر مازیګر د ماینډ چاودنې له امله د دې ولسوالۍ امنیت قمندان ووژل شو د کونړ امنیت قمندان وایي په سیمه کې جګړه هم شوې چې پکې وسلوالو مخالفانو ته هم مرشوب لا وشته ده له کونړ د اوسنۍ رادیو د خبریال روح الله انوري راپور
د کونړ امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته ویل افغان ځواکونو غوښتل چې د نوابات پلس رنزدې په یو غره کې امنیتي پوسټه جوړ کړي په یاد سیمه کې وسلوال مخالفینو لوړاندې ریموډ لرون کې ماین زیپځه کړي وو چې غونډي ته د افغان ځواکونو خطل سره سم پرې چاودنه وشو او په کې څلورو کسانو ته مرګ جوړبل اوخته ده د انفجار په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپي اندي په وژل شو کې د سرکانو امنی قومندان هم شامل دی. قومندان ویل 14 ورسته په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنز نخته هم شوی چې پکې درې وسلوال طالبان وجل شوی او څلور زخمیان دي. د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادې راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت ډاډه ښودل شوی دی. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي امانت خان وای د خپل قومندان او نور دو کسانو په وجنه غمجن دي.
دا ډیره خوشینونکي واقع ده او موږ د سرکانو ولسوالۍ او خاص ټول کونړ رسیدونکي په دې کار باندې ډیر خپه یو. ډاکټر صاحب یو داسې سړی چې موږ سره درې څلور کاله تیر کړي دي، خو په دې څلورو کالونو کې زه داسې یو څوک نشم پیدا کولای چې د دې نه بازار شوي. د ټول عمر د ولسونو سره د خلکو سره ډیره ښه وزه کړې ده، ټول خلک تر راضي وو. خو ډیر صاحب امنیت مبارک شه، الله دې قبر دې نور نه ډکي. ډیر یو مسلمان، یو مجاهد، یو وطن پرسته سړی وو. دا به الله پته ولګي وروسته زموږ افغانانو ته چې زموږ څنګه افغانان لري کېږي د منځه د بل چاپ اشارو باندې، د بل چاپ خبرو باندې.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد پیښې په اړه څه نه دی ویلي.
ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې
د هلمند والی مرزا خان رحیمی له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له جنگ لاس واخلي او د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسول فضل باری فیاض وای کچيري امریکا او پاکستان په صداقت د سولې خبرې پیل کړي نو د هلمند په سطحه ډیر وسلوال چمتو دي چې د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. په دې اړه له هلمند د ازادي رادیو د خبریال راپور واوري.
د هلمند والی مرزا خان رحیمی له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي او په ساده کنه ډول د سولې په اړه پراتلونکو خبرو کې برخه واخلي. رحیمی ول هله لري د افغانستان د سولې په اړه خبرې چې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازو لخوا راتلونکي ونې تر سره کیږي ښه نتیجه ورکړي او وسلوال دې ته واڅوي چې ډیر ژر د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو میسته کښېني. مرزا خان رحیمی ول اوس مهال افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ روان جنگونه چې اکثر په ګڼمیشتو سیمو کې دي ملکي کسان ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
موږ له ټولو طالبانو نه وختنه ده سره ځای د خپل کور به نه خرابوو. مذاکرات په لوړه سطح دوام لري. موږ امیدوار یو چې ډېر زر بعضې نتایج لاس راسي. نه دی هم باید د سالم فکر وکړي چې وخت په لوړه سطح مذاکرات جریان لري. نه دی ویلې دلته خپل خلک او خپل اولادونه ته مرګوزو به رسوي.
د هلمند والی په داسې حال کې د وسلوالو طالبانو څخه د سولې په خبرو کې د صادقانه ګډون غوښتنه کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغان سولې په اړه د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو ترمنځ درېم پړاو خبرې به د فبروري د میاشتې پر شپږمه نیټه ترسره شي. کته هم د هلمند والی مرزا خان رحیمی ونول چې د سولې په اړه په ولایتي کچه څه ترسره کړي، خو په هلمند کې د سولې د ولایتي کمیټې مسؤل فضل باری فیاض وایي که د امریکا او چین د فشار له امله پاکستان په صادقانه ډول وسلوال د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته واڅوي نو لرې نه ده چې دا خبرې به بریالۍ سي. فیاض وویل د هلمند په سطحه د یو شمېر جنګیدونکو وسلوالو او د هغو د یو شمېر مشرانو سره اړیکې شته. ټول د سولې خبرو ته مایل دي او هیله لري چې د سولې په اړه راتلونکي خبرې چې په اسلام آباد کې ترسره کیږي نتیجې ته ورسیږي.
زموږ ډېر دوستان یعنې وطنداران، هغه خلک چې په مخالف جهاد کې دي، هغه هم هیله مند دي او هغه هم سولې ته لیواله دي او هغه هم غواړي چې په دې وطن کې صلح راسي او په دې وطن کې تاوتریخوالی او خشونت نور بس سي. او پاتې سو د امریکا او د پاکستان صداقت او رښتینولي چیرې دا خلک زموږ سره په حقیقي ډول باندې همکار وسي او ملاتړ وسي او صلح وغواړي، صلح باتمن راځي. خو موږ د دوی څخه هیله کوو.
دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پاره د اپریل میاشتې ضرب الاجل ټاکلې ده. په هلمند کې چې د هیواد په سطحه د وسلوالو د جنگ لومړۍ کرښه ده، د تیرو څو کلونو راهیسې ډیر کم طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. د سولې د ولایتي کمیټې د معلوماتو پر اساس هغه کسان چې په هلمند کې وسله پر مځکه ایښې ده او د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي تر 200 نه رسیږي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي راډیو ته واستوي.
په ډیره اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبريال لپاره.
لاس په جیاو دیرش دقیقه شوه د دې خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې ونیزه خبرونه هم لرو، خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې اجمل تورمانی اوروي.
د افغانستان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته سي. په جوزجان ولایت کې په دوو بیلابیلو پیښو کې یو سړی او یو 15 کلن نجلۍ وژل شوې دي. د افغانستان ترانسپورت وزیر وایي چې په لغمان ولایت کې به مجهز ترانسپورتي ترمینل جوړ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما و د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د اديانو د ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکي ونۍ یو امریکایي جماعت ته ولاړ شي. د ترکیې رسنۍ وایي د ماشومان په ګډون لږ تر لږه 9 کډوال د ترکیې سره نږدې په اوبو کې ډوب شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل امریکایي سیال جان کیری سره په سوریه کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو په اړه تلیفوني خبرې کړي. او د امریکا یو جنگي بیړۍ چې د چین په جنوب کې وې جنجالي جزیرې ته نږدې سفر کړي، چین دا کوي چې دغه بیړۍ د دوی قلمرو ته داخله شوې ده.
لاند خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د بریډ عمل د پاکستان او هند ترمنز د خبرو اترو ټاکل شوی لړۍ زیانمنه شوې ده. دا په داسې حال کې چې ټاکل شوی و د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د بهرنیو چارو مرستیال وزیران د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ په روانه میاشت کې بیرته پیل کړي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبريال زبیش شفق راپور واوري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټانکوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې د ترهګرو د بریټ لامله د هند او پاکستان ترمنځ ټاکل شوی مذاکراتي عمل متاثر شوی دی. نوموړي همدا شان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر د لمنځه وړلو ترشپن دی او زیاتوي که چیرې د هند په پټانکوټ بریټ کې د پاکستان خاوره استعمال شوي نو دا مسله به وسیړي او ژورو ته به کوز شي. خغلی شریف د شمې پرس په لاهور کې له خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا د کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو د وزیر یو بیا وروسته لاهور ته د وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر وروسته د پاکستان او هند خپل منځي اړیکې د غوړېدا په حال کې وي. دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو په روانه میاشت کې په هندي پنجاب کې د پاکستان پورې ته نږدې په پټانکوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې برید وکړ چې په نتیجه کې د جګپوړي هندي افسرانو په ګډون 100 تنه وژل شول. تر دغه برید وروسته هندي چارواکو تور لګاوه چې دا برید په پاکستان کې موجود د جیش محمد ډلې وسلوالو کړی او په دې اړه له پاکستان سره ځینې معلومات هم شریک کړل چې له مخې امنیتي ادارو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جیش محمد یو شمېر دفترونه سیل کړل او د ډلې ګڼ شمېر غړي ونیول. خغلی شریف خبریالانو ته وویل چې د پټانکوټ برید په اړه تحقیقات پیل کړي چې ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي. که څه هم د پاکستان او هندوستان معاملې په خانداز کې پر مخ روان وي، خو له بده مرغه یو ځل بیا داسې پېښه وشوه چې په نتیجه کې شاتک رامنځته شو. اوس د دې پېښې تحقیقات روان دي چې زما په خیال ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي او یقینا دا زموږ فرض جوړیږي چې که چیرې داسې کوم عمل شوی وي چې د پاکستان په خاورې پورې اړه ولري نو دا کې ژور ته باور شو. پاکستان او هند تیر کال په دسمبر کې د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ او ټاکل شوه چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سکرټران به په روانه میاشت کې سره وګوري، خو په پټانکوټ کې ترهګرو د بریټ له امله دا مذاکرات ځنډیدل. پاکستانی چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي او د خارجه سکرټرانو ترمنځ د مذاکراتو د نوې نیټې په ټاکلو خبرې اترې روانې دي چې ښایي ډېر ژر به ترسره شي.
او سم یو مرکه لرو. افغان میناتور او انزورګر ایسا منګل چې لڅبانې 12 په جرمنی کې ژوند کوي، په خپلو انزورونو کې افغاني سبک ژوندۍ ساتلی دی. دی وایي چې د پخوا په پرتله د خلکو هنري ذوق بدل شوی او خلک د انزورګرۍ او میناتورۍ زیات لیوال نه دي. ښاغلی منګل آزادی رادیو تول چې د بهزاد مکتب اوست هیرودو په حل کې یو پکارد چې د دې مکتب د ژوندۍ ساتلو هڅه وشي. د ایسا منګل تر ټولو مهم هنري اثر پر یو خوم د میناتوري ظریفه انزورګری ده چې وای سباند درې کالې وربانی کار کړی دی. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه وکړه چې په دې ورځو کې پر کوم هنري اثر کار کوي.
تقریبا زیات مود اسوه چې د آلمان په خاوره کې د تلور پنځه کال کېږي چې مسافرې کې کار نه کړم، کم کار کوم. یو خو وخت نسته، بلې ما د شخصي مصروفیت په آلمان کې نو زمينه نه راته مساعده کېږي چې په خپل هنري کارو باندې کار وکړم.
په آلمان کې د سی ټولنې همسته چې په دې برخه کې کار کوي چې د غو سره تاسو په ارتباط کې وو، سیا د خپل غوي به کېدای سي تاسو د هڅونې سبب سي.
ما د څو کسو سره دا خبره وکړې او هغه ډېر ښه ځواب ما ته راکړ، چې د ځوانانو لپاره زیاتر هنر شوق هغه خلق دي. درته ویل چې چیرې ته څو ګرم او ساړه رنگونه سره ګډوډ کې ستا د مثال د میکالانج دا وینچی او د موږ د شرقي هنر سره چې د استاد بهزاد دغه رنگونه دای خوښوي، دغه لپاره چې دوی ویدي کېږي د خپل سر سره یا د پښو سره دغه تابلو دي، دوی په دې کې یو شی پیدا کوي ترې وخته پورې، نو پس لږ نه دغه هم غورځي بل راخلي. د دې موږ کار ځوانانو لپاره دومره د پاملرنه وړ نه ده.
وجد څه کېدلې سي اوس سبک بدل سوی دی، د خلکو ذوق بدل دی که د رنگونو د دې نورو مسایلو لکبل اوس د خلکو د ذوق لوری وشته دی؟ څه ویلت تاسو ګڼئ؟
تاسو ته یو مثال راوړم، خدای پاک دې وکړي چې موږ په څو چې د موسیقي برخه مخکې بیایي موږ دغه هنرمندانو نه بعد ونه لګېږي. زه به تاسو دوه مثاله راوړم، یو کلاسیک موزیک او نن مډرن موزیک. تر هغه دا چې زه خبر یم تاسو خپله یو هنرمند یاستئ، څومره تفاوت پکې ده په د پخواني کلاسیک موزیک او د نن د حالمغالي موزیک؟ د دې موږ په هنري نقاشه کې هم عین شسته ثالثه
عین لکه خطاطي چې نن زیات کارونه په کمپیوټر کېږي په خبر څه پلاس کې.
بالکل بالکل، زه تواله م چیرته یو کلاسیک ټابلو چیرته یو ګرافیک نن مدرن ټابلو کنه، ډیر تفاوت ده. عین شاده تاسو ډیر خمس سال راوړ وو. بالکل
همدا فکر کې چې افغانستان کې هم وضعیت دغه سده کې واځي په اروپا یا په جرمني کې دغه لورې بدل سوی دی.
نن په افغانستان کې تاسو د موږ شرقي موزیک د توه مې دا کلاسیک موزیک ډیر کم ده. به خدای بلا ګوروګان پیدا سوی دی د ګوروان ته چې تورته وي دغه بس د خپل ذوق روان دي. د موږ تاسو په خانه موزیک پاتې ده. د هنر د نقاشه هم ډیر کم ګورمل ته چې تاسو ورته تللای مر لاړ مول ګالری ملي ته د ګالری ملي کې هم صالح صاحب چې چوکاټ نو نوزم ما تقریبا یو نو چرواتم او څو ټابلوګان په توفی هغه ته ورکړ ګالری ته. هغه آثار اصلا نن نشته دلته.
دا د کورنۍ جنگونو مخکې کورسته
نن نه جنگونو مخکې.
او تاسو کار د میناتوري نقاشي ده یا د میناتوري برخه کې کار کول چې تر ټولو ظریف هنر دی، تر ټولو لوی اثر مو پر یو خوم باندې د میناتوري رسامي ده چې تقریبا تاسو څو کال هغه باندې کار کړی، دغه اثر مو ګالری ته سپارلې ک تر اوسه پر افغانستان کې خوندې دی بل ځای.
خوم باندې نه بندو نه مبالغه کړ، تاسو هم چې کم لکمه دی ورځ د درو ساتونو تر پنځو شپږو ساتو پورې په دې باندې ما کار کړی چې په دې کې هم تشهیر ده او هم تذهیب ده. تشهیر مطلب دغه اصلي مینیاتور د مونږ تاسو د بهزاد مکتب کنه چې د خاص خصوصیات نه برخوردار ده، او د منځ کې چې د ما په دې کې نوې نوواره راوړي د بهزاد مکتب کې اصلا بود پرسپکټیو دومره په کار نه کېدو. ما دا کار پکې کړی ده، خپل د تقریبا ما د خپل آثار ته د پښتنې ولی رنگ ورکړی، نو په دې باندې ما زیات کار کړی ده او دا ما باندې ډیر ګران ده. او د خپل ټول آثار ته د نن ورځې پورې چې ډیر هم مجبور شوی وم ما نه دي خرڅ کړي، د دې لپاره ما ته د اولاد حیثیت لري.
دغه د بهزاد د مکتب یادونه تاسو وکړه، څه فکر کوي چې دا مکتب اوس هم ژوندی دی؟ ځینې پیروان لري یا ځینې کسان څه چې نورو ته تدریس کوي؟
بدبختانه نه. په هغه زمان کې چې زه کابل کوم د کار مکولو استاد مشال د خدای پاک وبخښي د موږ سره په تشهیر کې په دغه ډیزاین دی چوکاټ دوره دور د میناتور کې به د موږ سره په اصلي چې د خپل د بهزاد مکتب نه بعد بهر نسو. د دې لپاره چې د ایران هم په دې کې کار کوي، سمرقند بخارا کې هم، در په هندستان کې د مغول مکتب هم شته. او د مغول مکتب تقریبا ویلی سم چې 80% د موږ مکتب سره شباهت لري، چې د موږ نه دوی ته ورغلی ده او د ځینې نوواره پکې کړي دي. نو راغلم نن ورځ پاس د دې مشال نه چې د موږ سره تهذیب کار کولو په تصویر کې د موږ سره و ماین اعتمادي خدای دی وبخې ته کار کولو. نو دوی دوه چې د بین لاړو مرسولو بس د هنر هم تقریبا نسته پکې. اوس څوک ونه دي چې لاړ کا اصلا د مینیاتور چا پیژندونه نه و.
تا تاسو له هیواد بهر په اروپا کې په آلمان یا جرمنی کې هم د خپل آثار نندرتونونه جوړ کړی دي څو څواري څو د خلکو عکس العمل څو د بهرنیانو دغه رازالته د میشت افغانانو
درې نندرتونه یو په هندستان کې په نیو ډیلی کې چې الته ډیر تشویق شو د دوه ورځې لپاره ماته دغه یو سالون نیول او چې هغه تقریبا یو هفته دوام وکړ د دې لپاره لږ مخکې ما اشاره وکړله چې د مغولو مکتب او د مونږ مکتب ډېر سره شباهت لري او د هغه ځای د نقاشانو په زاړه او که ځوانو ونیول هلته ډېر تشویق شوم څه نقدي او څه هم جایزې هم راکړې دلته بله ما په د هانوور ښار کې د جرمني دلته دوه ورځې لپاره ما نیولې وه د دې لپاره چې د مونږ شرقي هنر و دغه خلکو ته بېخي نوی و ډېر د پاملرنې وړ و دوی ته خلکو ته ډېر خوند یې ورکړی و ډېر تشویق شوم
پیشنهاد څه دی د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ته چې په دې برخه کې فعالیت کوي چې د دغه سبک یا دغه هنر د ژوند ساتلو لپاره څه کولای شي او څه باید وکړي
دا کار مشکل کار نه ده لکه دوی چې د دې کورونو کې د جرمني نه د امریکا نه مثال مشاورین هل تغواړي دا د مونږ تاسې اصلي هنر ده د مونږ تاسې د خاورې پیژندل د لپاره دا یو لوی مکتب لري مونږ تاسې دا د افتخار وړ مکتب ده مونږ تاسې لکه د خطاطي چې نستالي په څول څه دغه د ساتل کیږي دغه هم باید وساتل شي دغه لازم ملزوم دي سره یعنی اکثرا خطاطي دي چې دوره دوره زده مونږ تاسې د بهزاد مکتب ډیزاین مینیاتوري کیږي نو دغه په خطاطي ستو د ډیزاین نه سره دوره دوره دوی کولی شي دغه مونږ لرو ولې نه څو نفر دي چې پیژنه مچ په دې رشته کې کار کوي د کولی چې دا انتقال کې افغانستان ته امکانات زیات شته ورته کې چیرې دوی وخوري
منګل سپتا سو د میناتوري د هنر ترڅنګ د موسیقي په ډګر کې هم ځینې کارونه کړي دي او دا غلړی وسم روانه ده د معلوماتو لمخې څه مو کړي دي په دې ډګر کې تر اوسه پرې د موسیقي په برخه کې
کار چې نوې شروع کړو پس د مکلفیت دورې د اسکرې دورې نه زه په عامه کتابخانه چې د اطلاعات او کلتور دی لاتلاند کار کول او وسم عمل ته کار کوي دا کتابخانه ډیر په علاوه په هغه وخت کې ځوانانو کتابخانه ځان ته درلوده چې د نن ورځ ګالری ملي جوړه کړې اندغه د کلب ځوانان هم اندلته وو د کلب ځوانان کې هم د نقاشي مخې ورځ دغه مو مخې بیلو او څنګه سره د موسیقي بخ موسیقي بخش هم مخې بیلو البته مې یعنی زیات کار کړی دا څو پارچې ما نه اما هغه تعداد کسانو چې ما سره کار کول ولې څو کنسرتونه ملته ورکړي وو اما زه خپل نه زه ځان ته بعضې مجلسو کې یعنی موسیقي را باندې ګرانه ده اوس هم موسیقي کوم د ځان سره خپل محفلو کې خپل مجلسو کې د فاميلي مجلسو
بل خو تاسو په ژوندلي کې ویل سی وی چې تاسو د استاد فطرت ناشناس شاګردي هم کړی د نو خامه خو تاسو هم خپل سندري لري
تلویزیون کې نه رادیو کې نه د ځان سره وو دلته کورنی سندري لرم
ولی مونږ درایستلی د سی ډي په شکل یا د البوم په شکل
تاسو وایم خو زیات هنرمندان زیات او زه هم شرمېږم چې ځان په هنرمندانو کې شمېرم نه یم وتلی دې ډګر ته د باندې نه یم وتلی
له افغان انځورګر عیسا منګل سره مو مرکه له ازادي رادیو واورېده
د ژوند رنگونه
راته واخلای
نو می سجلال درو جنم
د کوم ځای یې
لغمان مرون
کا کاروبار دې څه دی دا اوس یې وړ بکس ته ناشته چی پیسې پکې
صرافی کوما
صرافی کوي او ډیر خطرناک ځای کې ناس یا خو دې سین دې دلته پل دې
بل کار غریب نشته بل ځګ نشم بس کرم تنګي نوم پرې دې نو دا ځای خدا
دلته څوک سنوي
دلته بس څوک سنوي خو خلک په جنگلو لرو بیا سنوي
شای نه په جنگلو څنګه ځینی خو پیسې ورکړي
نه پیسې نه ورکومنګا
شپاره مدي پرې تاسو سره اوس په دې بکس کې پیسې هم دې بل شیل راي
بل کارټون ماټون لرو بس همدا لاندې باندې کو څوک اړلې څوک میدالي
شا اول ته ماسکونه یې خیدغه ګرد
نه کوم خرڅو خلکو د پرم
ته خپل اولی نه چي
هم سو شوم خرماشي خو زه استعمال لري کوم چې تاسو خبرې کوم
شا او دغه دې سین بو يم وی کنه سړی پازا
بو بیا وړي کوم ډیر پازا بي شروالې د خپل همت ورک چې زفایي
شا
ډیر ګنده بوې گئی
شا او پیسې څنګه دغه صرافي کار کې ګټشته نشته
ولا خیر روزانه بس خپل ډړي پیسې و زیرو را
یعنی څنګه ډړي
تقریبا د نور مزرین نه خدام
شا
خلګي خې نور خې گزاره کوي
نو دا صرافي کارم داسې دی چې تجربه ته ضرورت لري تا چا نس دکړل څنګه تشویق شوي
ما په ورځ ورځ کې چې شروع کړل لم ما په 12 ورځ کې 2500 روپے ګټل 2500 روپے نه بل چا وړ ورته غلط شو
2500 افغانۍ
هغه غلط شو نو هغه نه بس زړم نور کاربار نه ځان مرتکله کوم ځکه چې صدا الله در
اغه نوروز ته خونه تیروته شاته ډیری ورکړي یا چا زیاتی درکړي
امداسي کده شي خو چې چا زیاتی راکړي ورکوي او چې موږ نه
زیاتی وړي دی
غوړي
او جالي
نه غوړي
او جالي پیسې څنګه
جالي پیسې خو اولالونه چې به وینو بیا سکرته پلاس کې ورکوم
دا سي کوم چلونه یا هنر خودلې شي خلکو ته چې په دې چل لغه جالي او سمې پیسې پیژندل شي
جالي پدې پیژندل کېږي چې کله کاغذ نه فوټو کاپي وباسي اصلي او بدلې اغه تم معلوميږي
یعنی جالي چې وي خوې وي او ډول او هغه اصلي چې وي زګي وي
اصلي چې زګي او جالي چې ډبلې
اځینی بیا لاړی ور پسی وې به
هغه هغه غلط کار دا هغه چې څوک سب کاری هغه تم معلومات کېږي
خاوس وي او ډول قلمونه راوتلې هغه
نو هغه د څه صحیح کار نه کې هغه نه تجربه خدا
او تجربه وخت ضرورت لري
ښه
کار سره دی خوشاله
ولا کار سره خوشاله نو سو بیکاری ده نو
نو خوشاله سي ډیر مننه
مننه تا نه هم مننه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم نن ننګرهار ته ځو او د جلال آباد ښار ختیځ لور ته په عمومي سړک 10 کیلومتره وړاندې ځو د بیسودو ولسوالۍ د سمرخیلو سیمې ته رسو د سړک کیڼ لور ته لږ مزل وروسته یو ډیر پخوانی او لرغونی زیارت په مخ راځي ل زیارت بیلا بیل غونه راپورته کیږي څوک سندری وای څوک ناندری کوي او څوک خو هم په کنځاو بوختي
ستا دغما جړې دما چتلاړي لکه شما سوزید ما چتلاړي لکه شما سوزید ما چتلاړي
دغه غوګونو پاوري دو سر مخ په هیګو چې دغه غونا د یو عادي او نورمال انسان نه دی یا خلیونیان دي او یا هم د مجبورۍ انتها ته رسیدلي خلک موږ نه نه خبرونه په ننګرهار کې د میالي صاحب زیارت ځانګړي کړي ازي وګمیر رشید ته وښو
قدرمنو اوریدونکو سلګونه کلونه کیږي چې د ننګرهار ولایت بهسودو ولسوالۍ سمرخیل سیمې ته هر ورځ ډلی ډلی خلک راځي او د میالي صاحب په زیارت پوري خپل تړلي مرادونه راوړي څوک لیوانیان راوړي او دلته د رغیدو په مراد تړي څوک پیریانیان راوړي او د پیریانو د بندولو هڅه کوي او څوک بیا اولاد خزي راوړي او د اولاد تمه له دغه زیارت کوي که څه هم دا ډول چارې کوم دینی اساس نه لري خو هغه متل دی چې اوبه اخیستي ځکه هم لاس اچوي د دغه زیارت یو منجاور پیر شاغارته د میالي صاحب پر تاریخ غږیدلی هغه وایي چې میالي صاحب یو پیر او د ستري برخې څښتن وو
پک سواش پته کال کېږي د دې په پاتې پیدا یو پاتړی دی د بیا دا غینه دا اصل چراغلی اصل د غزنی مونږه نکونه د غزنی نه راغلی چې مشکیت چراغلی نو څو خوټ کې پاتې شوې دي څو خوټ نه بیا راکته راکړی دی راغلی بیسودله بیسودله پوروت کامله کامله به تل راغلی سمر کافر فوټو سمر د ملي صاحب ودا دادا دې چلیونه پیرانه د چا بچینه کیږي نه پاتې کیږي ماشوم زیل کې جړه کوي دا د ملي صاحب اجازه ده موږ ته دم دوا کوو خو ښه کوي
د نموړي په خبره چې میالي بابا زیارت له سلګونو کلونو را پدې خو له خټو رغیدلې او هر ورځ ورته ګنشمیر کسان د خپل مرادونو د پوره کېدو په مخرزي او دوی چې د میالي صاحب المسیان دي ورته تعویزونه د موضوع کوي لیکوال او ژورنالیست باز محمد عابد چې د همدغه کلی وسیدونکو دی په کوم کې چې د میالي صاحب زیارت موجود دی وایي چې د میالي بابا شجره تر میا عمر رسی
ما چې سمره په خپل کلی کې د میالي د مریدانو نوریدلې یا د غدل مسیانو نمي اوریدلې دی وایي چې دا د می عمر صاحب سلسله ده چې می عمر صاحب خپل مریدان په بیلابیلو سیمو کې مشتبل او هغه ته به اجازه ورکول د دمونو اجازه. مثلا د غزمون په کلی کې چې میلی بابا مدپون دی دته د لیوانانو درغولو د پاره خیر لیوانان راوستل کیږي، یا دا چې د پیرانو تعویزونه کوي، د ماشومانو د زیل تعویزونه کوي، میګان ورپسې بلا نور ډیری سلسله هم تړلی دي چې مثلا د اولاد د پاره تعویز ورکوي او سس نه کوي. داسې میجی صاحب ته پیکرو کو چې په شپولې بابا کې دی اگر د بادو د پاره دی، همداسې مریدان د بیلابیلو سیمو کې خواره کړي.
خغلی عبد که څه هم اوس هلته نه اوسي، خو وایي چې د میالی صاحب له زیارت سره نږدې خپل ماشوم توپ تیر کړی. دا چې لیوانیانو سره هلته څه کوي بیا هم عبد
زه خو هغلته چې کله هم لاړ شم د میالی صاحب زیارت کوم، په یو خسته حال کې زیارت دی، داسې د ډیر وخت نه ترمیم شوی نه دی، او شاوخوا چې هغه د لیوانیانو دپاره کومې کوټې دي هغه کوټې نه دي، تشنابونو ته ورته یو شی دی، داسې وړې وړې کوټې دي چې هغه لیوانیان چې هلته تړل کیږي د هغو خوراک څښاک او اته فاضله مواد او څه چې ادرار چې دی په هماغه یو ځای کې وي، د څلوېښت ورځو دپاره هلته تړي او دوی ته خوراکه کې یوازې تور مرچ اوبه او وچه ډوډۍ ورکړي.
کله چې ماشوم وي او دغه زیارت دی کته لپخوا راهیسې هم دغه یو ډول دود روان دی کنه، چې تغیرات پکې راغلي وي؟
زه ماشوم چې مونږ به وی چې بوقروالی راغلي کلی کې، خو به خلکو بوقرې نه دغه کولی، نو مونږ به د بوقروالو سیل ته راتلو، ماشومان به ونو، هغه به مونږ ولیدل چې د جلال آباد نه به خلک راغلي وو، په چا به پیریان راغلي وو، هغه به ترې نه اوچتول، چاته به د ماشوم د زیل تعویزونه کول، او څوک به هم چې لیوانیانو نو دا به تړل. او نن هم هماغه سي په هماغه سیستم باندې دا کار دوی روان دي.
د عبد په وینا چې د میالی صاحب په زیارت کې د دغه زیارت میاګانو یو ځانګړی نظم جوړ کړی، او د همدغه نظم پر بنسټ د زیارت ګټه او زیانونه ویشي. د دغه زیارت منجاور پیر شاغه وایي چې د زیارت ګټه او نور خدمات سره دوی په برخو ویشلی دي. دا چې د دوی سیستم څه ډول دی له هغه به واورو.
میالی صاحب څلور ځامن دي، یو میا شوک بابا، یو میا فاروق، یو میا فضل، یو میا عبدالله. دو ځامن یې ورک دي جنگ کې تللي دي، ورک دي جهاد پاله، ورک دي پېښور کې سرندیپ دي چېرته دي، ورک دي دو ځامن یې دلته ورسره راته دي. موږ دوه میاشتې وار لرو زیارت کې، یو میاشت مې فاروق ته، یو میاشت میاشوک ته. نو میاشوک خپل نسی نیسي، مې فاروق خپل نسی نیسي. دغه زموږ سلام دلته پرته پراته یو خپل لیکل دغه اجازه د موږ نه راکړي.
دده به خبره چې کومې پیسې دوی د لیوانیانو له کورنیو اخلي، پر هغو پیسو ورته یو خادم نیسي، او هم لیوانی ته د ډوډۍ بندوبست کوي. رحمت الله زیارمال یو له هغو ژورنالیستانو څخه دی چې د میالی صاحب پر زیارت تحقیق کړی و. دی وایي چې له ډېره پخوا راهیسې په افغاني ټولنه کې خلک پر زیارتونو باورونه لري.
کله چې دلته لیوانی راځي د کورنۍ یو غړي ورسره وي، اول خو دغه کس چې دوی دلته راولي کاغه په دې پوه شي چې زه میالی صاحب ته ځم، بیا نه راځي. نو د کورنۍ غړي ورته وایي چې تاسې مونږ بیا یو زیاته ډاکټر ته هم بیا یو، بالاخره دلته راولي. دلته چې کله راولي دلته میاګان دي په دې میالی صاحب کې چې دوی ځان د میالی صاحب اولاده بولي. دوی ته ځانګړي کوټې جوړې شوې، تقریبا څلوېښت یو څلوېښت کوټې دي چې نه شداره لري نه دروازه لري، یوازې یو ډول کوډله غونتې ده. په دې کې غټ غټ جنجیرونه پراته دي، او په دې کې غټ غټ کلپونه دي. کله چې دغه لیوانی راولي، نو دوی بیا نیسي په څو کسانو باندې دې کوټې ته یا دغه ته دننه کوي، او دا ځینځیرونه ورته چې پروسیجر دا دی چې دوی ورته چیلي وایي. اول به دا دلته څلوېښت ورځې ساتي. په څلوېښتو ورځو کې دوی دغې لیوانی ته یوازې وچه ډوډۍ او مرچ ورکوي، او دې سره د میلی صاحب نسیان یا میاګان چې هلته ځانونه بولي، دوی وایي چې موږ د دې تر څنګ دم دعا ورکوو. یو اصول دا دی چې د دې لپاره بیا دوی یو دوه درې کسان نیولي دي چې دوی ورته دا ډوډۍ وروړي. ا ډوډۍ ورکول هم تقریبا له انسانیت لرې ده، ځکه همداسې ورغورځي له لرې ځای نه، هماغه ځای کې چې دی تړل شوی یا ملته دوی ضرورت هم راپکوي.
د نوموړي په خبره چې په دغه زیارت کې د زیارت د سنبالګرو له لوري له مریضانو سره ډېر زور زیاتی هم کیږي، ان تر دې چې وهل کیږي هم. دا چې د ښاغلي زیارمل د څېړنې پایله څه وه او باید څه وشي له هغه به یې واورو.
مګر ما چې په دې اړه څومره سرچ کړی، څومره څېړنه مې کړې، ما داسې هیڅ لیوانیا پیدا نه کړ چې هغه د دلته راوستل شوی وي او بیا دې بیرته جوړ شوی وي. دا یوازې د خلکو په ذهن کې یوه خبره ده چې له پخوانیو زمانو راپاتې ده او تر اوسه پورې همداسې پاتې ده. هغه لیوانیان چې هلته ژوند کوي هغوی هم په ډېر بد حالت کې دي، هغوی هم هلته په دې ستون باندې راضي نه دي. نو ما چې په دې اړه ډاکټرانو سره هم څومره خبرې کړې دي، ډاکټرانو وایي چې نه یوازې دا چې دا لیوانیان هلته حقیق نه، د هغوی په حقونو تیری دی او د هغوی ذهني توازن نور هم لا خرابیږي او بالاخره د دوی د مرګ سبب کیږي. زما خپله یو وړاندیز دا دی چې دغه زیارت صحیح ده منګ ورته عقیده لرو منګ په باور کو د یو ښه شخص په توګه منګ ورته دعا کو خدای دی یو بخي مگر دلته د دسې کسانو راوستل چې هغه اعصاب خراب وي هغه ذهني توازن له لاسه ورکړي یا هغه یا په ساده ژبه لیوانیان بلل کیږي ښه کار نه دی او باید چې دا د دې په ځای روښتونونو ته یوړل شي
په زیارت کې د خامو کوټونه بیلابیل غږونه راپورته کیږي څوک خاندي او څوک تر دې اندازې غوسه دي چې له خولې یې کنځا وی راوځي په یوې کوچنۍ خونه کې نیم لوس څلور دیرش کلن ځوان ښکاري نوموړی اصلا د شمالي اوسیدونکی دی خو له دوو میاشتو یې زیات وخت کیږي چې په میالي صاحب زیارت کې بند دی راځئ د هغه فریاد هم اورو زیارت کې عجبه ننداره جوړه ده څوک ان دومره خوشاله دي چې د سندرو له ویلو هم دریغ نه کوي
ستا لپټا لپټا زما کفن شا چې تور له هاد را باندې جړ کجړ ګل نشي ستا د غما جړې دما چې تلاړي لک شما سوزید ما چې تلاړي
د ښوونې او روزنې پوهنتون در واپخنې د څنګ استاد شرف الدین عظیمی بیا وایي چې دا ډول چلند د مریضانو پر رواني حالت منفي اغیزه پرې باسي
زما باور دا ده او هیله مې هم دا ده له دولت نه چې د دغه اروي ناروغانو په خاطر چې په میالي زیارت کې دي په مهترلان بابا زیارت کې دي په پکتیا کې په ځینو زیارتونو کې دي چې لږو ډېر ما لیدلې هم دي او ډېر بد وضعیت کې هلته ډېر په سترګو هغه تصویر چې ما له هغه جان راخیستی هغه یعنی نسم بیانولی په خپلو الفاظو کې د دوی په اړوند باید یو استراتیژي جوړه سي دوی باید په ولایتونو او په مرکز کې اروایي روغتونونو ته راجع سي او له دوی سره د متخصصینو پوهو خلکو په وسیله مرسته وسي او دوی له دغه ستونزو نه نجات ورکړل سي
د ازادي رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
زبا
شم تبا تکا شوی جو دالما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خو مکوا مخما اڑوا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما